Sí. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان سوله او ثبات بنن د امریکا او پاکستان د مشرانو د بحثي و مهمه برخه وي. عمران خان او ولسمشر ډونالډ ترامپ نن د لومړي ځل لپاره په سپینه ماڼۍ کې سره ګوري. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د ادارې او جګپوړي چارواکي وایي چې ولسمشر ترامپ به نن د پاکستان پر صدر اعظم عمران خان فشار راوړي چې په خپل هیواد کې د ترهګرو او سخت دریځو ډلو په وړاندې جدي مبارزه او د افغانستان د سولې په اړه بشپړه همکاري وکړي. لږ تر لږه 10 تنه د سوریې په شمال غربي سیمه کې په هوایي بریدونو کې وژل شوي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ګوند د هیواد د پارلماني انتخاباتو ډېرې رایې ګټلې دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د پاکستان پر صدر اعظم په فشار راوړي چې په خپل هیواد کې د ترهګرو او سخت دریځو ډلو په وړاندې جدي مبارزه او د افغانستان د سولې په اړه بشپړه همکاري وکړي. دا خبره د ترامپ د ادارې یو جګپوړي چارواکي خبره لاندې کړې ده. ټاکل شوی دواړه مشران نن په سپینه ماڼۍ کې سره وګوري. له متحده ایالاتونو څخه عمران خان داسې مهال کتنه ترسره کوي چې د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې ترنګلې دي. واشنگټن هڅه کوي چې په افغانستان کې 13 کلنه جګړه پای ته ورسوي. په عین حال کې د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي هیله لري چې امریکا د افغانستان د سولې او ثبات په خاطر پر پاکستان لازم فشارونه راولي. موږ هیله منو چې امریکایان د پاکستان د پالیسیو د بدلون لپاره اړین فشارونه وارد کړي. دا سفر لکه څنګه چې خپل امریکایانو ورته اشاره کړې، دا سفر نه دی چې کوم هیواد ته امتیاز ورکړل شي، بلکې پرته له دې چې پاکستاني لوري ته په واضح توګه وویل شي چې هغوی د خپل سیاستونه بدل کړي. عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه لومړی ځل دی چې امریکا ته سفر کړی، او هغه هم داسې یو وخت چې هیواد له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د ځانګړو عملیاتو پر مهال له دوی سره پوره همغږي نه کیږي. د لوګر د امنیت قمندانې ویان شاپور احمدزي بیګانه وخت ازادي راډیو ته وویل د لازمې همغږۍ د نشتوالي په خاطر نړیوالو ځواکونو او افغان قمندویانو پل عالم ښار ته نږدې وړ مشبه د افغان سیمه ییزو او پولیسو پوسته هدف ګرځولې ده.
وای ایساف همدارس کمانډو ځواکونه منصرو دوی ځمکني او هوایي عملیات زموږ پر امنیتي پوسته ترسره کړي. یو تن په یاد عملیاتو کې زموږ سیمه ییز پولیس شهید شوی دی، همداراز درې تن نور ټپیان دي. د دغسې عملیاتونو عمده ستونزه دا ده چې لوګر امنیتي رهبري دوی نه په جریان کې کوي، دوی سره عملیات نه شریکوي.
افغان کمانډو ځواکونو په افغانستان کې میشتو بهرنیو پوځیانو په لوګر کې د دې عملیاتو په اړه کومه تبصره نه ده کړلې. دې مخکې د زابل سیمه ییزو چارواکو انتقاد کړی و چې په سیمه کې د روانو عملیاتو په مهال ورسره لازمه همغږي نه ده شوې. په اب کمری کې تېره اونۍ په یوې پیښه کې د کمانډو ځواکونو لسګونو تنه د طالبانو په لاس ووژل شول. د افغانستان د تکواندو تنکیو ځوانانو د آسیا په سیالیو کې خپل لومړی مډال پرون وګټه. د افغانستان د تکواندو فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د آسیا د تکواندو لوبې د اردن په کوربتوب له پرونه د 2 آسیایي هیوادونو د 1413 تکواندو کارانو ترمنځ پیل شوي. افغانستان د تنکیو ځوانانو تکواندو کاران دې لوبې ته استولي چې له ډلې مرتضی صالح د برونزو لومړی مډال خپل کړی دی. هغه د تکواندو بنسټګر هیواد جنوبی کوریا او چین تایپی ته ماته ورکړه. بل افغان لوبغاړي شهرام د سعودي عربستان لوبغاړی مات کړی. نن به هم ځینې افغان تکواندو کاران په دې سیالیو کې د خپلو سیالانو په وړاندې ولوبېږي. خبرونه له ازادي راډیو اهورۍ. لږ تر لږه 10 تنه د سوریې په شمال غربي سیمه کې په هوایي بریدونو کې وژل شوي. دا سیمه د بشر الاسد رژیم د مخالفو ډلو تر کنټرول لاندې ده. د سوریې د بشري حقونو لندن میشت ډله وایي چې پیښه په کفوروما سیمه کې شوې. د سوریې دولتي خبري اژانس ویلي چې د دې هیواد پوځ په همدې سیمه کې د توندلارو د یوې حملې مخه نیولې ده. د سوریې د بشري حقونو ډلې دغه راز ویلي چې په کفوروما سیمه کې د سوریه د هوایی بریدونو په نتیجه کې د یو ماشوم په ګډون شپږ تنه وژل شوي. د دې ډلې په خبره په خانشیخو سیمه کې هم د روسیې د هوایی بریدونو له کبله د ملکیانو د دفاعي ډلې د پوځیانو یو غړی وژل شوی. د سوریې دولتي رسنیو همداراز راپور ورکړی چې د پالمیرا ښار په ختیځ کې د کیمیاوي موادو وړونکی ریل ګاډی د ماین د چاودنې په خاطر له پټلۍ اوښتی او ځینې سورلۍ ژوبلې شوي. ویل کېږي چې داعش لا هم په پالمیرا کې فعاله دی. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ګوند د دې هیواد پارلماني ټاکنې ګټلې. د ملت د خادم ګوند چې زلنسکی نوی جوړ کړی په پارلماني ټاکنو کې په سلو کې څلور څلوېښت رایې خپلې کړې دي. دا د اوکراین د خپلواکۍ را وروسته د پارلمان په ټاکنو کې تر ټولو لوړه سلنه رایې دي چې یو ګوند په یوازې سر ګټي. د مسکو ملاتړی اپوزیسیون په دوهم ځای کې دی او دولس فیصده رایې خپلې کړې دي. اوکراین د پارلمان پرونۍ ټاکنې یوازې د پارلمان نیمایي برخې ته ځانګړي وي او نیمایي نور وکیلان مستقیما له ولسوالیو انتخابیږي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. کدا اوس نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان سوله او ثبات به نن د امریکا او پاکستان د مشرانو د بحث یوه مهمه برخه وي. ولسمشر ډونالډ ترامپ د لومړي ځل لپاره په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره ګوري. د افغانستان حکومت هم دې کتنې ته ځینې هیل لري.
ما امیدوار هستیم که امریکایی‌ها در قسمت تغییر سیاست یا پالیسی‌های پاکستان فشارهایی که لازم است وارد بکنند.
خب پوښتنه دا ده چې آیا پاکستان به د امریکا فشارونو ته غاړه کېږدي او هغه څه چې لازمه ده د افغانستان د سولې او ثبات لپاره رښتینې مرسته وکړي؟ په دې اړه د چارو د یو کارپوه نظر اخلو. د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل شوي، خو آیا حکومت یې د ساتلو لپاره کافي سرتیري او امکانات لري؟
دا چې د مرجې عملیات منګه شروع کړی هغه په څو بکسو کې دي او بیا خپل پایګاو پکې ځای په ځای کوو. پوستې جادیږي، بلاخر خلک به په سهولت کې ژوند کوي.
د کونل د چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي د اسدآباد او نورستان مرکز پارون ترمنځ سړک قیر کول غواړي او په همدې خاطر دغه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې.
د ننګلام نه د ګوسلګه پورې د شپږش کیلومتره لاره ده او دا ټوله کچه ده چې په دې لاره باندې دا زنانه زیه واغ هسپتال ته چې د چغسرې رسیږي هغه یې مړی او یې ماشوم مړی.
په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ بیا د کانګرس په هغو څلورو ډیموکراتو غړو انتقاد کړی چې پر ده د سیاستونو په خاطر انتقادونه کوي او د عدالت په لټه او ستاسو د ورکو شو هزانو د لټې دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په سلو شره پنځه څپه صاف اوازي اورېدلې شي. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته مخکې په خبرونو کې هم واورېدل چې د افغانستان سوله او ثبات به نن د امریکا او پاکستان د مشرانو د بحث یوه مهمه برخه وي. ټاکل شوی چې نن ولسمشر ډونالډ ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وګوري. هم سپینه ماڼۍ او هم د پاکستان حکومت تایید کړی چې ترامپ او عمران خان به د ګڼو نورو مهمو دوه اړخیزو مسایلو تر څنګ د افغانستان د سولې او ثبات په اړه بحث وکړي. دا چې آیا په دې کتنه کې به ترامپ پر عمران خان لازم فشارونه راوړي چې د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې هیواد لازم همکاري وکړي، په دې اړه د چارو له یو کارپو سره غږیږو. خو لومړی به د دې کتنې په باب لنډ راپور له صفي الله ستانکزي واورو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ به نن دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات او نورو مهمو دوه اړخیزو مسایلو په اړه بحث وکړي. د افغانستان حکومت وایي چې له امریکا تمه لري څو پر پاکستان اړین فشارونه راولي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره په خپلو سیاستونو کې بدلون راولي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي بیګا ازادي راډیو ته وویل
امیدوار هستیم که امریکایی‌ها در قسمت تغییر
موکی لمنیو چې امریکایان د پاکستان د پالیسیو د بدلون لپاره اړین فشارونه وارد کړي. دا سفر لکه څنګه چې خپل امریکایان ورته اشاره کړي، داسې سفر نه دی چې کوم هیواد ته امتیاز ورکړل شي، پرته له دې چې پاکستانی لوري ته په واضح توګه وویل شي چې هغوی د خپل سیاستونه بدل کړي. د طالبانو د ملاتړ لاس په سر شي او بالاخره د پاکستان په خاوره کې د طالبانو د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. په تاسف سره چې تر اوسه د جدي اقداماتو شاهد نه وو او د پاکستان له خاورې زموږ د هیواد پر ضد نا اعلان شوې جګړه باید بنده شي او زموږ خلک په سوله کې ژوند وکړي. د افغانستان حکومت تل انتقاد کړی لکه څنګه چې لازمه ده پاکستان د افغانستان د سولې لپاره همکاري نه ده کړې. عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه لومړی وار دی چې امریکا ته سفر کړی او هغه هم داسې یو وخت چې هیواد یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د دغو ستونزو یوه لویه برخه وروسته له هغه محسوس شو چې امریکا تیر کال په پاکستان سلګونه میلیونه ډالره بند کړل. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبره پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې امریکا تیر ایستې ده. د پاکستان استدلال بیا دا دی چې دوی په خپله د ترهګرۍ قربانیان دي او تر خپلې وسې هڅه کړي چې له تروریستانو سره مبارزه وکړي. پاکستان د جون په 28مه د افغان ولسمشر اشرف غنی کوربه هم و او ژمنې کړي چې د افغانستان د سولې او ثبات پر اوستلو کې به هڅې کوي. آیا واقعا به امریکا د افغانستان د سولې او ثبات لپاره پر پاکستان لازم فشارونه راولي او دا هیواد به اړ باسي څو مرسته وکړي؟ همدا پوښتنه مو د ناټو د پخواني سلاکار او د افغان حکومت له اوسني منتقد واشنگتن میشتي شفیق همدم څخه کړي ده.
د افغانستان د سولې مسله د عمران خان د پاره وسیله ده چې هغلی ټرمپ سره وګوري، خو د پاکستان جندا ټول اقتصادي ده چې پاکستان ته څنګه نور مالی مرسته ترلاسه کړي او ځینې تعزیرات چې د امریکې لخوا په هغه کومکونو وضع شوي هغه دې له منځه لاړ شي. خو بدون شکه چې ټرمپ به خامخا ورنه غوښتنه کوي د افغانستان د سولې په اړه دوی د مرستې او ملاتړ، مګم زه شخصا په دې باندې شکمن یم او ډاډمن نه یم چې واقعا پاکستان صادقانه کوم شی چې دلته وعده او تعهد کوي بیرته هلته په افغانستان کې په سیمه کې هغه تطبیق کړي.
همدم پر افغان حکومت انتقاد کوي چې په لوی لاس یې د خبره له امریکا سره په وروستیو څو میاشتو کې سیالي کړي او ځان یې منځوي کړی دی. افغان حکومت وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د سیمې خاصتا پاکستان همکاري اړینه ده او دا هیواد باید په هغه اجماع کې رغنده رول ولري چې افغان حکومت یې د جوړولو په لټه کې دی.
و امریدل چې د افغانستان سولې او ثبات بنن د امریکا او پاکستان د مشرانو د بحثي و مهمه برخوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په سپینه ماڼۍ کې د لومړي ځل لپاره د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ګوري. د افغانستان حکومت هم دې کتنې ته هیله مند دی چې ولسمشر ټرمپ به وکولی شي چې د پاکستان پر صدر اعظم لازم فشارونه راوړي چې د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې همکاري وکړي. له کابله د افغانستان د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی هم د شبره سره د ټلیفون په لیکه دی. ستانکزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلام عرفید.
ستانکزی صاحب، په راپور کې مو مخکې واورېدل چې دواړه مشران په سپینه ماڼۍ کې سره ګوري، افغانستان هم دغه کتنه له نږدې څاري. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله من دي چې امریکایان د پاکستان د پالیسیو د بدلون لپاره اړین فشارونه وارد کړي. فکر کوي چې دغه سفر به ښه فرصت وي یا دغه کتنه به دا فرصت ترامپ ته برابر کړي چې هغه څه چې لازمه ده د افغانستان حکومت یې ترې هیله لري پر پاکستان فشارونه راوړي؟
وضع ته په کتو سره او د قطر د مذاکراتو ته په پاملرنې سره باید ترامپ او د اداره باید پاکستان صدر اعظم او د پوځي کسانو چې پاکستان کې د سیاست اصلي چلوونکي دي لازم فشار راولي. اما تجربه ته په کتو سره چې امریکایان وار وار د پاکستانیانو لخوا استعمال شوي دي، دا احتمال هم وجود لري چې پاکستان یو ځل بیا یو فرصت په لټه کې یو فرصت ترلاسه کړي. یعنې منظور دا ده که چېرې دا خبرې یوازې تشویقي اړخ ولري پایله به مثبت نه وي، اما که چېرې د فشار په نتیجه کې لازم فشارونه راشي دقیقا به پاکستان په خپلو سیاستونو کې تغییر راوړي.
سنوزه سب دیتا پا پام سره چه ده پاکستان لسدرازم ها غصه چه لازم ده او امریکا تا ده دولتون و یا ده حکومتون و مشران پر رسمی سفرون نوزی ده غطود هر کلی پرونون نشو دولتی پروتوکول ندرلو ده حتا ده هوایی ده گره هم پیو بس که تر ترمینال پوری و لارد چو که ده ترم ده اداره هیچ یا چارواک هم ده هر کلی تا نو ورغلی ده اردیکو تا سرو اردیکو تا پا پام سره څنګه کولای شي چې پاکستان د ولسمشر ټرمپ اداره قانع کړي چې د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې همکاري وکړي؟ پاکستان تل د امتیاز په لټه کې دی. پاکستان ته باید یو څه ورکول شي چې یو څه ورکړي.
زه فکر کوم چې هغه مایل اقتصادي فشارونه چې په پاکستان باندې راغلي خصوصا د ټرمپ د جنوبي آسیا د ستراتیژۍ د اعلان نه وروسته زما باور داده چې کیدای شي پاکستان هڅه وکړي ځان له دغه فشار نه بچ کړي او هڅه وکړي امریکایان ته قناعت ورکړي چې دوی هغه تعریف چې امریکایي کوي دوی په هغه ډول نه دي. ځکه له قرار نه داسې معلومېږي دا خپله د پاکستان د پوځ زوی درستي د هغه نوی د ایسای مشر د دوی تک یو ډول د امریکایانو د فشار علایم او قرائن ښیي چې دوی فشار راوړي. خپل دا عدم ټول استقبال او د پروتوکول نوتل استقبال خپل یو ډول فشار ګڼل کېږي د مال نظره. بلان امریکایان په دې هڅه کې دي چې د سیمې د کنټرول لپاره پاکستان له ځانه سره ولري، اما هغه پاکستان چې هغه باید واشنګټن تابع وي.
سنځس به یو بل موضوع چې مخکې په راپور کې مو واورېدل ځینې د افغانستان دولت هم د انتقاد ګوتې نیول کېږي، وایي چې د پنړیوال ډګر کې په تېره بیا له خپل مهم متحد امریکا سره اړیکې هغه څه چې باید وای نه دي. مخکې په راپور کې هم دې ته اشاره وسوه د امریکا پاکستان او افغانستان درې اړخیزو اړیکو ته په پام سره ویل کېږي چې د ترامپ اداره د افغانستان د حکومت په نسبت له پاکستان سره غواړي چې خپلې اړیکې پیاوړې کړي او د افغانستان اړیکې ډېرې کمزورې دي. آیا وضعیت هم داسې دی؟
زه فکر کوم چې په تعصب سره چې کابل هغه لازم مناسبات چې به له واشنګټن سره یې ساتلي وای یا له خپلو بین المللونو پیدلی حتی د سیمو له هېوادو سره یې ساتلي وای هغه یې یوازې په شعار په سطح ترې پاتې شول او تاسو وینئ چې د کابل او واشنګټن تر منځ روابط ډېر توضیح نه دي. اما د شک نشته چې که پاکستانیان د امریکایانو اوامر ومني یا د هغوی هغه هدایات و زادی اهداف ده پاره بسر ملگری چی مگه بسانوی حالا جانتو بونیسو در پاره چه پاکستان در امریکا پخوانه دوسته، پاکستان موقعیت پکتون سره، پاکستان پاوزی طاقت دیده پکتون سره، زفگر کون چه پاکستان در چانس تری.
بله نصر الله ستانکزی، لطاسو نمانونه ده کابل پوانتون ده حقوق و سیاسی علوم ده پوانزی استاد نصر الله ستانکزی و لکابل پا واشنگتن که البته پس پینه مانه که ده امریکا لولسمشه دونالد ترامپ سره ده پاکستان ده صدر ازم عمران خان ده ننانه کتنه پر نظر سر شرکاو البته لده پلاوه چه ده کتنه ده افغانستان ده سولی و ثبات لپاره څومره مهمه ده او ده ولسمشه ترامپ یا پخپل ولسمشه ترامپ به څومره وکول شي پر پاکستان فشار راوړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې هغه څه چې لازمه ده همکاري وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 په صافه وازی اوریدلی شئ. او اوس هم ځو هلمند ته. د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل شوي، خو آیا حکومت د ساتلو لپاره کافي سرتیري او امکانات لري؟ چارواکي وایي په مارجې کې د هغو بهرنیو اطباو په ضد عملیات پیل کړي چې طالبانو ته مشهوري او د لویو حملو طرحې ورکوي. مارجې چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو یو له لویو مرکزونو بلل کېږي، امکان لري په بشپړ ډول تر دولتي حاکمیت لاندې راوستل. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی چې د مارجې د عملیاتو یوې سیمې ته ورغلی وایي د افغان سرتیرو سره د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ عملیات اسانه کړي دي، خو په مځکه د کرل شوو پیچلو ماینونو د موجودیت له امله دغه عملیات ټکني مخته ځي.
د بهرنیو ځواکونو د جنګي هلیکوپټرو تر څنګ ځینې نورې الوتکې هم په هوا کې ګرځي چې موږ یې نه وینو. دوی د هوا د لارې دغه افغان سرتیرو ملاتړ کوي چې دمګړی د مارجې تر کیمپ پور هاخوا د ولسوالۍ مرکز ته د لارې د خلاصولو لپاره عملیات کوي. موږ د ملي اردو د اکمالاتي موټرونو او هموی ټانګونو سره د څلور جمپا په نوم مشهورې سیمې ته چې مارجې ته د غځېدلې لارې پر سر پراته ده راغلی یو. دلته کراری د خو زموږ څخه څو کیلومتره لویدیز لور ته چیرته چې عملیات شروع دي خال خال ډزې اورېدل کېږي. د عملیاتو له سیمې ډېری ملکي کسان وتلي دي، خو یو شمېر یې د مجبوریته جګړه زغمي او پر کورنو پاتې دي. که څه هم چارواکي وایي د معلوم مقاومت سره نه دي مخامخ سوي، خو د سیمې یوه اوسېدونکي راته وویل کله کله درنه جګړه کېږي.
یعنی دغه چې دا عملیات چې راغلی دي چې وطن در تکلیف ورنه کړي، نه ځوان نه و دنیا ته نه و سر ته، دا ټوله پامن چې انشاءالله وطن د دې سره هیڅ مشکل نه لري، خو ما صرف دا کده چې دی پامن کې چې وطن پامن کې او چې وطن یې زهیر کړي، وطن جنې سرخوږي سلو دا شی کشرې ځغله او دنیایي تاوان یې ورساوو. نو بس د خلکو مخکې واوښتې دا دولت نن
مرجع د تیرو څلور کلونو رئیس د طالبانو په ولکه کې ده چې د هلمند د دولتي مسؤلینو په خبره په دې وروستیو کې د هغه ځای په نورو سیمو کې پر افغان سرتیرو او یو شمېر اهدافو لوی او حساس بریدونه پلانېدل. په عملیاتو کې د بوختو سرتیرو نه دوو وسیم تلاش او سید حسن راته وویل دوی ښه پیل کړی دی او تر دې دمه تلفات هم نه لري، خو ماینونه ډېر کرل سوي دي، اما دوی د کشف او خونسا اتوان لري.
خامه هنګي سره موږ د عملیات شروع کړی دي، ډېر مخ پرمختګ هم کړی دا د تاریخ نور په ساحو کې، او ډېر موږ دشمن ته ماته ورکړی ده.
موږ په دې عملیاتو کې هیڅ خنډ نه لرو، د دشمن په حساب باندې دشمن په ماته دی، او پات سو مینونه مینونه دی لوی لارې باندې کړی دي، هغه موږ تان نه راکړي. انشاءالله امنیتي ځواکو لارې هیڅ وخت نه ده بند شوې، او موږ دوامدار خپل مینونه شنډو او مخ پر وړاندې روان.
که مرجع بیرته له طالبانو ونیول سي، نو دا به درېمه لوی او د نفوسو ډکه ولسوالي وي چې د 2013 میلادي کال راهیسې د افغان ځواکونو لاسته لویږي. د هلمند والي وایي تر دې دمه ډېرې لاسته راوړنې لري، او په عملیاتو کې بوخت سرتیري توانېدلي دي چې د طالبانو د جنګ لومړۍ کرښې ماتې کړي. خو آیا افغان سرتیري په خپل کم تشکیل او لږ امکاناتو سره مرجع ساتلی سي؟ والي تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل دوی د تشکیل او امکاناتو په برخه کې ستونزه نه لري، او تر هغه عملیاتو ته دوام ورکوي چې ټول مرجع تر خپل ولکې لاندې راولي.
اوسنی عملیات خو د تصفیه لپاره دی، مګم دا چې د مرجع عملیات منګه شروع کړی هغه په څو بکسو کې دي، او بیا کله چې بکسې په نوبت سره بکسې زو او خپل پایګاو پکې ځای په ځای کوو، پوسټ جادیږي، بل اخر خلک به په سہولت کې ژوند کوي. نو موږ هغه اهداف چې په مارجې کې راځي او خلک په نادلی او ناوا او خپل په مارجې کې په تکلیف کړي، په دغه اهدافو باندې عملیات کړو، د دې په خاطر موږ دغه عملیات ترسره کړو.
والی وویل په مارجې کې عملیات اکثره پر هغه بارنیو اتباعو متمرکز دي چې وسلوالو ته د خطرناکو بریدونو تریا او لارښوونه کوي. خو د طالبانو ویاند کاری محمد یوسف احمدی دا خبره رات کړه. احمدی په ویل کلی ټلیفوني پیغام کې ازادي رډیو ته ویل دي چې دوی د جنگ او تر په برخه کې هیڅ ډول بارنۍ ترتیا نه لري، او دا د حکومت تبلیغات یې کړی دي. کتون کې وایي ک حکومت د مرجع د ساتلو د پاره اضافي سرتیری او تر عملیاتو وروسته د شی حکومت تاریخ زمينه برابر نه کړي، د دې پراخ او د نشي توکو د کاروبار له ادرسه مهمې ولسوالۍ ساتل د نادلی او ناوی په چیر چې تیر کال افغان ځواکونو د طالبانو ونیولې آسان نه دي. د ولسوالۍ د لشکرګاه په لویدیځ کې ده، او په 2013 میلادي کال کې ځکه ډیره مشهوره سوه چې تر 15,000 ډیرو افغان او امریکایي سرتیرو یې د نیولو لپاره د مشترک په نوم عملیات وکړل، چې هغه مهال ایله اته میاشتې وروسته پکې د شی حکومتدارۍ او امن زمینه برابره سوه. محمد الاستایی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کونل د چپیدری ولسوالۍ اوسیدونکو د اسدآباد او د نورستان د مرکز پارون ترمنځ سړک قیر کول غواړي، او په همدې خاطر دغه لارې د ټرافیکو پر مخ تړلې. یو شمېر معترضینو ازادي راډیو ته وویل کلونه وشول چې د مرکزي حکومت او ولایتي ادارو لخوا ورسره دغه سړک د قیر کولو ژمنې کېږي، خو تر اوسه پورې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال د چپیدری ولسوالۍ د انګل سلک سیمې ته ورغلی دی.
اساسی سرق دا د هغو لسګونو قومي مشرانو، ځوانانو او ماشومانو غږونه دي چې چا د چپې درې ولسوالۍ په ګلسلک کې د پارون اسدآباد سرک د دې دپاره تړلی چې د یاد سرک د قیر کولو په اړه حکومتي مسؤلین خپلو کړو ژمنو ته د عمل جامه واغوندي. حاجي خانزادګل او حاجي رسول خان ازادي راډیو ته وویل
د ننګلام نه د ګلسلک پورې د 26 کیلومتره لاره ده او دا ټوله کچا ده. ابدی کچا مانے چی دیدی جانا زنانا اور تکلیف کی آگا وہ اسپتال توڑو پلا رکھے رانا مڑے کے جب دے لارا مانے دا زنانا زیا واگ اسپتال تچے دی چغسرے رسی کی آگا یہ مڑے او یہ معشوم مڑے او یہ سڑے زخمی آگا تچے رسی کی آگا دا ہی نہیں دے وہ یہ دو دو خاطر مڑے
زخمی مڑے ہی نہیں کی گی مسرور اسکر دے 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 خام سرد خاطر مانے ببون قربانی شلو آوان دے ببون قربانی شلو دا دے والین دے تشوادو بخاطر مانے
خلق وای چارواکو ورسره د یاد سرک د قیر کولو او په اساسي ډول د پخولو بشمیره ژمنې کړي خو تر اوسه یو هم ندعملي کړي.
دا د چپې درې ولسوالۍ د مرکزي حکومت د نظر نه ډېره چپه ده. د کونه له سید فضل اکبر د وخت نیولې اسدالله او په د وخت نیولې شالیزي دار د وخت نیولې سید فضل الله وایدي کلمزه عبدالستار جلالا خان دوی ټول موږ سره وعده دي سره کوم تر اوسه پورې دا سرک زموږ پوښ نه شو.
دوی وای مرکزی او ولایتی اداره ورسره توپیریز چلن کوي. خلق وای تر هغه با د پارون او اسدآباد لارا بند وساتي چې ترسو حکومت د سرک جوړولو کار نوی پیل کړي. عبدالشکور اکبر زیوای
زمونږ غوښتنه دا ده د والي صاحب نه د رئیس جمهور نه د چپې درې سرک دی زر تر زره د پخېدو کار د دې پیل تر هغه پورې موږ له خپل لاریون نه کو سوله ییز لاریون نه تر څو پورې چې سرک کار شروع شي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته د دوشنبه په ورځ ومنل چې د چپې درې ولسوالۍ سرک زیات خراب دی او دوی هم د یاد ستونزې د هواري د پاره لاس پکار شوې دي.
دا سرک منظور شوی ده په مذهب خاطر چې د مشکل ماجل حل کړی وي. مانګي د ولسوالۍ نه تر د نورستان تر حدود پورې جغل اندازي شروع شوی او ارکاري ختمه شي بیا له خیره د کیر کارونه هم د چغان نه شروع کی هم د پارون نه شروع کیږي.
دا یادونه وړ ده چې په 2006 کال کې په کونړ او نورستان کې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته د ګڼو سرکونو د قیر کولو چارې پیل شوې چې په هغه کې د اسدآباد او پارون سرک هم شامل و. له اسدآباد د مانوګي ولسوالۍ تر وردیشه پورې سرک په کمزوري حالت کې قیر کړی شو چې اوس بیرته کنډو کپر شوې او نورې په سیمه کې د جګړو د زیاتوالي په وجه د پخوا په څیر همداسې کوچنی او په بد حالت کې پاتې شو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
او سمي ونړي والا موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو وار بیا د امریکا د کانګرس په هغو څلورو ډیموکراتو ښځو چې د ترامپ پر پالیسیو تل انتقادونه کوي بیا تند پر هغو تند نیوکې وکړې. ترامپ تېره اونۍ د همدغو ښځو په اړه تندې څرګندونې کړې وې چې په نتیجه کې د ترامپ ضد شعارونه ورکړل شول او ګڼ کسان پرې غوسه شول. صفي الله سنګزي ته به غوږ شو.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون په خپل ټوټر پاڼه د امریکا د کانګرس څلورو ښځینه غړیو ته په اشاره ویلي چې د ده په فکر په دغو ښځو باندې امریکا ګرانه نه ده او د خپلو خبرو په خاطر دې له امریکا او اسرائیل بښنه وغواړي. الکساندرا کورتیز، ایانا پرسلی، رشیده طلایب او الهان عمر د امریکا د کانګرس هغه څلور ښځینه غړي دي چې ټرمپ پر باندې انتقاد کوي. د دوی څلورو واړو میندې او پلرونه له نورو هیوادونو امریکا ته کډوالې شوي دي. دا څلور واړه ډیموکراتان چې ځان د سکواډ یا ډلګۍ په نوم یادوي په ټرمپ د بیلابیلو پالیسیو په خاطر انتقادونه کوي. رشیده طلایب او الهان عمر د اسرائیل د حکومت پر ضد هم څرګندونې کړي. ټرمپ تېره اونۍ هم په ټوټر لیکلي و چې د امریکا د کانګرس په هغو څو ډیموکرات غړیو چې امریکا ګران نه ده کولی شي بیرته خپل هیوادونو ته ستانه شي. هغه دا خبرې د چهارشنبه پر ورځ په یو کمپاین کې هم خلکو ته تکرار کړې. د ټرمپ د دغو کمپاینی خبرو پر مهال پلویانو دا شعار ورکاو چې الهان عمر دې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. ټرمپ د همدغو شعارونو په خاطر له سختو نیوکو سره مخ شو. د کانګرس دیموکرات غړي الهان عمر د پنځمې پر ورځ ویلي و چې ټرمپ فاشستي ایدیالوژي دودوي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د یوې څارونکې کمیټې مشر الیجا کامینګز چې له آر افریقای ده ټرمپ په دې خبرو تو کمپاله و. د ټرمپ د خبرو په اړه اند امریکا صدر اعظم جاستن ترودو هم نظر ورکړ او ویل چې دا سترګندونی د منلو نه دی. فکر کوم چې شوی خبرې ناسمې دردونکې او هیڅ د منلو نه دی. زه غواړم دا ووایم چې په کاناډا کې باید هر څوک پوه شي چې دلته دا خبرې کاملا ناقانونه دي او اجازه نه ورکول کیږي.
In Canada.
د کډوالۍ په چارو کې د ټرمپ سلاکار سټیون میلر بیا هڅه کړي چې د ټرمپ خبرې توجیه کړي. هغه له فاکس نیوز سره یک شنبه مرکه کړي او ویلي دي ولسمشر ټرمپ واضح کړي چې دی د هغه بیرته واستوه له شعارونو سره موافق نه و. میلر ویلي د چهارشنبه پر ورځ د کمپاین ګډونوالو وطن دوست امریکایانو دا وښوده چې په واشنګټن کې د کیڼ اړخ یو د لانجو څخه ستړي شوي دي. د استازو جرګې غړي الکساندرا اوکاسیو کورټس چې د سکواډ ډلې غړي ده د ټرمپ د کمپاین ویډیو ته په اشاره ویلي ویډیو لسره وګورئ ښکاری چې په ټرمپ باندې د خلکو شعارونه خلګیږي.
په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونه د عدالت په لټه کې او د ستاسو د ورکو شو ځانو د لټې خبرونه ده.